میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
دیگه زیاد تمنان سرور صاحب قدر من آوریدون که تاست سلام رنده کوم. دیگه خپراونه آوریدو تا خراغ لست دا خپراونه یو ساعت دوام کوی او د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه رنده کیگی. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو او په دې برخه کې به واوري چې په کابل کې د امریکا سفیر وای تر اوسه د سولې په خبرو کې د طالبانو د جدیت نښې نښانې نه لیدل کیږي. لنډه خبري برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. لمړی پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. د خبرونو کې به په سرلیکونو کې واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې ویلی دی چې د چابهار بندر به پر ایران د امریکا له بندیزونو څخه مستثنا شي. همداراز په نورو خبرونو کې به واورئ چې په پام کې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د روسیې په تفریحي ساحلي ښار سوچي کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او خپل روس سیال سرګی لاوروف سره وګوري. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په جلال آباد کې پرون په څلورو پرله پسې چاودنو کې څلور کسان ووژل شول او خوا شل نور ټپیان دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د ټپیانو د لیدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې ټول وژل شوي کسان ملکیان دي.
د ریکشې په واسطه باندې یو انفجار د تلاشۍ په چوک کې وکړ او د دې حادثې ټول زخمیان او قربانیان ملکي کسان دي.
د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنې پرون ماښام په اوو بجو په څلورمه ناحیه کې د پولیسو یو هموي موټر ته نږدې وشوې. هغه زیاته کړه چې د چاودنې د څرنګوالي په اړه معلومات نشته، خو ښکاري چې د پیښې په ځای کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې وویل چې چابهار بندر پر ایران د امریکا له بندیزونو مستثنا شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی ازادۍ راډیو ته وویل چې میرمن الیس ویلز د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې د سرګندونې وکړې.
بندر چابهار یکی از بنادر کلیدی هست که ما از اونجا واردات داریم. افغانستان و هند یک جا به خاطر اینکه این بندر از تحریم ها استثناء قرار بگیره کارهای جاری کرده.
هند په 2013 کال کې د چابهار بندر له لارې له 100,000 ټنو زیات غنم افغانستان ته استولی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د می په 8 نیټه پر ایران د بندیزونو لړۍ سخته کړه. د دې اقدام هدف پر تهران د فشار زیاتول و. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. چین پرون اعلان وکړ چې د جون د میاشتې لپاره به د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت پر امریکایي مالونو تعرفې زیاتې کړي. دا اقدام د امریکا د تعرفو د زیاتولو په خبرګون کې کیږي چې تقریبا پر ټولو چینایي وارداتو لګول شوی دی. د چین حکومت په یوه رسمي اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا پر وارداتو د چین تعرفه به په 15% ته ورسیږي. د اعلان د ونډو پر بازار هم ناوړه اغیز وکړ. له دې مخکې واشنگتن د 200 میلیارد ډالرو پر ارزښت پر چینایي مالونو تعرفه په 15% ته لوړه کړې وه. د امریکا او چین د سوداګریزو خبرو وروستی پړاو د تیرې جمعې په ورځ له موافقې پرته پای ته ورسېده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې بل پړاو به د 300 میلیارد ډالرو په ارزښت له چین څخه پر وارداتو د تعرفو لوړول وي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د روسیې په تفریحي ساحلي ښار سوچي کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او خپل روس سیال سرګی لاوروف سره وګوري. دا خبرې د تیر کال په جنوري میاشت کې په فنلند کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو د لوړې کچې رسمي خبرې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د پوتین او پومپیو د خبرو په اجنډا کې به د وسلو د کنټرول او د وینزویلا، اوکراین، سوریه او ایران د کړکیچونو په اړه بحثونه شامل وي. په دې ټولو کړکیچونو کې واشنگټن او مسکو له یو بل سره په مخالفو دریځونو کې ولاړ دي. او وروستی خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې فدریکا موګیرینی سره په کتنه کې د ایران د وروستیو ګواښونو په اړه خبرې وکړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړی چې که پر دې چې که د ایران د اټومي موافقې نور لاسلیک کوونکي هیوادونه د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د تهران د ګټو دفاع ونه کړي، نو په لوړه کچه د یورانیم غني کول به بیا پیل کړي. میرمن موګیرینی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له خبرو وروسته وویل د دې ټولنې غړو له پومپیو سره دا نظر شریک کړ چې له ایران سره باید د هر ډول پوځي شخړې مخه ونیول شي. زمږ غږ لا ساده رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو چې دا د وړاندې کیږي. د افغانستان په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي چې طالبانو له افغان حکومت او د افغانستان له خلکو سره د هغو مسایلو په اړه تر اوسه په خبرو کې جدیت نه دی ښودلی چې یوازې افغانان ورباندې په خپل منځ کې پرېکړه کولی شي. جان بس ازادۍ راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې به له افغانستان سره له بشري مرستو هاخوا د امریکا ملاتړ په دې پورې اړه ولري چې طالبان د ټولنې برخه جوړیږي او د کارته چمتو دي کنه. د امریکا سفیر په داسې حال کې دا خبرې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو سره د شپږم پړاو خبرو په لپای ته رسولو وروسته بیرته امریکا ته ستون شوی. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو خبرو کې یوازې په دې مورد کې یو څه پرمختګ شوی چې افغان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کاریږي. د زیاته
کړه
خو له بده مرغه موږ په نورو مواردو کې پرمختګ نه دی کړی، لکه دا چې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو یا د اوربان په اړه د افغانانو غوښتنه. دې ته تر اوسه سترګې په لاره یو چې طالبان په جدیت سره له افغان حکومت او افغان ټولنې سره خبرو ته چمتو شي، څو هغه مسایل حل کړي چې یوازې افغانان یې په خپلو کې په اړه پریکړه کولی شي.
د افغانستان د سولې مشورتي لویه جرګه د 15 ورځو لپاره په کابل کې جوړه شوې وه چې پکې له ټول افغانستان څخه د خلکو تر 3000 زیاتو استازو ګډون کړی وو او د می په څلورمه پای ته ورسېده. د دې جرګې له لوی غوښتنو یوه دا وه چې حکومت او طالبان په ټول هیواد کې اوربند اعلان کړي. دا چې طالبان ولې تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو سوي یا هم په دې اړه هیڅ جدیت نشي، د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي لامل یې د سولې رامنځته کولو لپاره د امریکا بیړه ده. دی وای
طالبانو دا احساس کړی دا هغه عجله او شتاب نه چې امریکایان په کار وی په مخامخ خبرو کې له امریکایان امکان سختي او په پایله کې د څو مرحلې ته ورسېږي چې په صورت کې به د افغانستان حکومت سره په خبرو اترو باندې پیل وکړي.
شاغلی بس له ازادي رادیو سره د دوشنبه په ورځ په خبرو کې ویل چې هیله لري له افغان حکومت او افغانانو سره یې هیواد ورسته له هغه هم شي اړیکې ولري چې په افغانستان کې سوله رامنځته سي. خو ده زیاته کړه چې که په راتلونکي کې افغانستان د امریکا له حکومته وغواړي چې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، افغان حکومت باید له نړیوالو معیارونو سره سم بنیادي بشري حقونه خوندي وساتي. جان بس د دوشنبه په ورځ په کندهار کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا له افغانانو سره د افغانستان راتلونکي پرمختګ په خاطر په اقتصادي، روزنیزو او ښوونیزو برخو کې مرستې کړي چې غواړي دې کار ته دوام ورکړي. د ویل
بټ اف کورس how much of that work we can do
خو پرته له شکه دا چې د بشری مرستو ورخوا امریکا څومره مرسته کولی شي دا به د موافقه په شرایطو او په دې پورې اړه ولري چې طالبان بیرته د ټولنې برخه شي. هغه ټولنه چې د نورو هیوادونو د پراخې ټولنې برخه وي چې د یو بل خپلواکۍ ته درناوی ولري او له یو بل سره ګډ کار وکړي څو یو بل ته خطر پېښ نه
کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د شپږم پړاو خبرو په اړه د تیرې پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه د خبرو سرعت ناکافي وباله او زیاته یې کړه چې په خبرو کې چټک پرمختګ ته اړتیا ده ترڅو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه راټیټه سي. تر دې څلور ورځې وروسته د دوشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په یو اعلامیه کې په ټول افغانستان کې د روژې په لومړۍ اونۍ کې پر ملکیانو د تاوتریخوالي زیاتېدو د اغېز په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما طالبان په سختو ټکو غندلي چې په ځینو مواردو کې ملکیان قصدن هدف ګرځولي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سموږ غږ له ازادي رادیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام د ازادي رادیو مجله پیلېږي. خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د نه بیان وړ جنگ په نوم یو تحلیلي مقاله چاپ کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان کړکیچ په خراب حالت کې دوام لري او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره نه غواړي چې پرې وغږیږي. په دوام کې راغلي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوبکو تیره میاشت د ترامپ پر ادارې په دې انتقاد وکړ چې د جنگ په اړه معلومات نه خپروي. نیویارک ټایمز د بیلګې په توګه یادونه کړې چې د طالبانو د شمیر او د هغو سیمو په اړه معلومات نه خپریږي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي، ځکه د ورځپاڼې په خبره د ټرمپ ادارې دا معلومات بې ارزښته بللي. ښاغلی سوبکو د معلوماتو د نشر په وړاندې دا ډول ممانعات د فوټبال له هغه میدان سره تشبیه کړی چې ګول وهل پکې مهمه نه وي. نیویارک ټایمز زیاته کړې د امریکا خلک چې هیواد یې په خپله اوږده جګړه کې 13 کال ته ننوتی له معلوماتو لرې ساتل شوي. د دغه تحلیل په دوام کې راغلي د افغانستان ماموریت ډېر اوږد او مرګونی شوی او په پوره قوت نه څارل کېږي. ورسپانی بیا دالی کلی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرو یو وهیلمندی راجوندی کړی ده. ډیلی میل برېټانوی ورسپانی د ملګرو ملتونو په هغه تازه بیان یو مقاله لیکلی چې په فارا کې د ملکیانو په احتمالي وژل کېدو خبر کړی ده. ورسپانی د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په حواله لیکلی د افغانستان په لویدیز کې د امریکایي ځواکونو د یوې هوایي حملې په نتیجه کې د ملکیانو د احتمالي وژنې د تورونو په اړه څېړنې کړي. د هوایي حملې هدف په نیمروز او فارا کې د مخدره موادو او هیروینو د تولید لزګونه کارخانه بلل شوی. ډیلی میل د کورونی چار وزارت د ویاند نصرت رحیمی په حواله لیکلی د فرا په عملیاتو کې 150 طالبان وژل شوی او 40 نور ټپیان دي. ورسپانی د طالبانو ادعا هم راخسته چې ویلې دي بمبارد شوی مرکزونه د مخدره موادو د تولید لپاره نه استعمالیدل، بلکې په بریدونو کې تر سلطنو ملکیان وژل شوی. ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي په فرا او نیمروز کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو په اړه په پوره دقت څېړنې کړي. ډیلی میل د یوناما په حواله لیکلي بمبارد شوی سیمو ته تګ اسانه نه دی او له دې چې لزګونه ننګونې شته سخت ده چې د ملکیانو د زیانمنېدو تایید وشي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دوشنبه ورځې په بیان کې همداراز طالبان ملامته کړي چې د روژې په میاشت کې تاوتریخوالي ته زور ورکړی دی.
آزادی رادیویی مجله.
هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غاڼه کې مو د فرهنګي خبرونو سربیره له هلمند د بوست رادیو په اړه راپور برابر کړي.
د رسنوي کارونو په مجموع کې اول ځان دریادوم د پخوا پرتله کمزوري سوي لاملونه
په هنر جاج کې لا لیکوال او قامپال سیاستوال شمس بونيري سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي اړیکو غږیدلیو
په خپياتې کو باندې د مداخلت خبره کړې پښتنو د خلاف د جهاد کړې او روانه
فنکار برخه کې ل شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره د هغه په فن غږیګو
تا باندې هم د اسمان قامت غرور باغ ته هم په خاموش چغو بل چا په سجاړي
زر پانه کې با لند کیسه لیکونه واوري
غږ واورېدل شو. د دیواله څنګ ته د پښو په سر کې ناست څو دقیقې وروسته د دروازې خلاصولو غږ پورته شو.
په ادب جام کې به د قاضي میر احمد شاه رضواني د ژوندانه احوال واوري.
رضواني نه یوازې دا چې یو پوخ لیکوال او په نثر کې د قوي لاس خاوند دی، بلکې یو ډیر ښه او قوي شاعر هم دی.
او په ورخمین خیال کې به لیکلم شوی شعر واوري. ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې او پرې اخلم قلمونه کتابونه په هنتون کې را تبیا یو چارا کړی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په پیل کې مریم توخی ته وکی چې د تیرونی فرهنګي خبرونه راټول کړي دي.
د پروان ولایت د توپ درې یا استوپی د لرغونی ساحې د کندنو او بیا رغونې د دریمې دورې کار پیل شو. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په دې ساحه کې جوړه شوې وه، د پروان والی فضل الدین عیار د توپ درې د لرغونې ساحې د کندنو او بیا رغونې د دوام پړاو د کار د پیل کېدو له امله مبارکي وویله او د هېواد د تاریخي ځایونو د بیا احیا کولو او رغونو په لاره کې یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فعالیتونو او هڅو له امله قدردانی وکړه او ویې ویل چې د توپ درې د استوپې ساحه یو ارزښتناک لرغونې ساحه ده او زموږ د تمدن او تاریخي هویت څرګندویه ده. د وویل چې د دغه تاریخي ساحې بیا احیا کول او رغونه د سیمې اهمیت او ارزښت زیاتوي او د هېواد اقتصاد په وده کې ستر رول لري. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د توپ درې د لرغونې ساحې د دویم پړاو په باب څرګندونې وکړې او ویې ویل چې د کیندنو دویم پړاو د لومړۍ او دریم پړاو په نسبت توپیر لري، په دې معنا چې د کیندنو کار د استوپې له حریم څخه وتلی دی او انګړ یې تر کیندنې لاندې نیول کېږي چې دغه پړاو 390,000 امریکایي ډالر لګښت غواړي چې د اچکو موسسې لخوا تطبیقیږي. د دغه راز وویل چې د کابینې په غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د وړاندیز پر بنسټ د هېواد په کچه تاریخي آبداتو د بیا رغونې لپاره هم بودیجه په پام کې نیول شوې ده. د پروان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالواحد هاشمي وویل چې د توپ درې د استوپې د بیا رغونې کار په دوو پړاوونو کې تر 80% پورې او د هغې د کیندنو کار تر 30% پورې پرمختګ کړی دی. په خوست ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د لنکن خوانیز مرکز په نوښت د سولې تر نامه لاندې پسرلنۍ مشاعره په داسې حال کې جوړه شوه چې لسګونه شاعرانو، فرهنګ پالو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی و. په جوړه شوې مشاعره کې د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت مشاعرې ته په پیلیزه وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې تل د سولې او ورورولۍ لپاره کار وکړي او د شعر په ژبه د سولې غږ پورته کړي. د ویناوالو له برخې وروسته ګڼ شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو شعرونه واورول چې د شعر په ژبه پکې د هېواد پالنې، ورورولۍ، سولې او یووالي پیغام وړاندې شوی و. اوروسته خبر دا چې د افغانستان د ژورنالستانو د مالی ملاتړ صندوق شپږ تنه هغه خبریالان چې عاجلو درملنو ته اړتیا درلوده نقدي مرستې وکړې. د متقاضیانو غوښتنه د موظفې کمیټې لخوا وڅېړل شول او هغه شپږو تنو خبریالانو ته چې سندونه یې بشپړ شوي وو او عاجلو درملنو ته اړتیا درلوده د مرستې مستحق وپېژندل شول او هغوی ته اختصاص شوې پیسې د صندوق د رهبرۍ د هیئت په شتون ورکړ شوې. خبریالې شکریه چې له څه مودې را په دې خوا د سرطان په ناروغۍ اخته سوه د نورو پاستازی توپ د صندوق د مرستې لتر لاسه کول وروسته له جمهور رئیس غنی څخه دغه صندوق او د صندوق له رهبری هیات څخه د دوی د مرستې په خاطر چې په داو طالبانه توګه در رسنیو د کورنۍ په خدمت کې دي مننه وکړه. د یادونه وړ ده چې له ژورنالیستانو څخه د مالی ملاتړ صندوق د توان تر حدوده پورې د خبر رسولو لپاره د اړو خبریالانو او د شهیدانو د کورنیو ملاتړ کوي.
رسنۍ د پیغام رسولو، تفریح ورکولو او عامه روان د ترمیمولو دنده پر غاړه لري. په درېمه درجه ټولنو کې د رسنیو پر وړاندې ګڼ خنډونه شته او بیا په هغو سیمو کې خو ستونزې لا ډېرې دي چې امنیتي مشکلات لري. هلمند چې یو له جګړه ځپلو ولایاتو څخه دی، سره له دومره ډېرو ستونزو بیا هم رسنۍ پکې فعالیت کوي. هلته یوه محلي رسنۍ بوست 11 کاله نشرات وکړل. دا چې دا رادیو څه ډول 11 کاله نشوا، زموږ همکار الیاس ته یې پرې راپور برابر کړی.
دلته شمیر کسان دی واړه تعمیر په انګړ کې د خپل یو لسکرن مزل لمانځنه کوي. په هلمند کې کچوم ګڼې راډیوګانې د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. خو بوست چې په 1908 لمریز کال کې په فعالیت پیل کړی دی، څنګه یو لسکلن سو؟ د دې رادیو مشر عبدالسلام زاهد چې پخوا ګلدوزی کول، اوس د بوست رادیو په برکت مشهور شوی دی او د رسنیو د ډګر ستوري بلل کیږي. زاهد وای تعمیرونه او ودانۍ ډیر بدلی را بدلې کړې، خو د معیاري خپرونو تر اسري کرشي ونه وشت. ښاغلی زاهد چې د بوست رادیو د ولسمې کلیز مناسبت یو واړه خو منظم پروګرام ته خبرې کولې، وویل اوس هم د ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره سره خپل کارونه مخته وړي.
مقصد د دې رادیو د جوړیدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې ساده پلو د رسنوی کارونو په مجموع کې اول ځان د رادوم د پخوا پرتله کمزوري سوي. لاملونه ډیر زیات، د ځای نشتون دی، د همکارانو ډیر کم، اندازه معاش چې موږ چاته معاش نس ورکولی، خو بیا هم کور ودان دلته شش قدرونه راغلي دي مفت کار کوي خپل د ولس لپاره. همدارنګ د برېښنا لوړې تعرفې دي چې موږ یې دغه ته مجبوره کړې چې برېښنا هم بیخي قطع کړې. ډاکټر صاحب اشرف غنی د خدای لري دوی چې راغلی دی فقط پر موږ یې ټکسونه ډېر کړي دي، نو ټکسونه مو مالیات مو بیخي ډېر لوړ دي. نو که موږ کمزوري سوي یو دوستان ته زدوامه چې علت یې دغه دی چې مشکلات مو ډېر.
عبدالسلام زاهد ول د دې ټولو ستونزو سره سره د برېښنا بل، د فریکونسي، د جواز لګښت او مالیه، د تعمیرونو کرایه او د کارکونکو معاشونه او مصارف پر وخت او بل جرمی ورکړي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېرې ژغیز رسنۍ د فریکونسي او نورو مالیاتو د نه تحویل لامل تړل سوي دي او یا هم د سختو مالی ستونزو لامل د لویدلو په حال کې دي. د دې رادیو د بریالیتوب راز هغه خبرونه یاد کړی چې د ټولو ټولنیزو، مذهبي او کورنیو اساساتو سره هم نظر خو د اصلاح لپاره جوړ شوی. دلته د اوریدونکو ګډونکو په صفت راغلي کسان د نورو دولتي او خصوصي غونډ په خلاف د هلمند د نږدې اکثر ولسوالیو او سیمو څخه دي. د دوی شمیر د غزاینو څخه راغلي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د بوست رادیو او اوریدونکو په ځلا مطمئن ول موږ د خپل فکر او حالات ترڅنګ حتی د موسمونو او ورځو په مناسبت ځانګړي او شیخ پرونی اوریدلې دي.
د بوست رادیو خبرونه سوال کنم ز خوان اخم او اوریدونکو خوان ځنه اخه او موږ تا خبرونه په ځخه پوری دي چې موږ نا اوریدونکو نظرونه چې خبرونه موږ ته په ځخه پوری دي او خلک هم په فشاره دي، موږ هم په فشاره دي. په تله یې دوه نور مسوال کې چې لاس خبرونه موږ لپاره جوړې چې و چې دا یو څه موږ پښته نه کړی دا زموږ په فشاره دي. نو موږ د غوانو ته د ځای سره څه چې موږ ته دا روان راځي چې دا لاس خبرونه جوړې چې لا کاوتور چې راځي چې جوړې کړی دی.
بوست رادیو خپل خبرونه پر 98.7 اف ام چپاکوي. په هلمند کې دا مهال یو دولتي او درې خصوصي تلویزیونونه او د ملي رادیو ترڅنګ اته خصوصي رادیوګانې فعالیت کوي چې د خاور په نوم یوازې یو تلویزیون د نامعلوم دلیلو له مخې تر دوه کال فعالیت وروسته خپل کارونه درولې دي. اما په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې 44 رسنیو د مختلفو دلیلو له امله فعالیتونه درولې دي چې 15 په مرکزي زون، 4 په لویدیز او نور په شمال او کابل کې. په دوی کې څلور تلویزیونونه، لس رادیوګانې، اتلس چاپي او دوی آنلاین رسنۍ شامل دي.
چیرې د نړۍ تاریخ ته زیر شونو وبګورو چې قومونه په دوه درې آن له هده په زیاتو ټوټو ویشل شوي، لمنځه تللي او کله ناکله بیرته سره یوځای شوي. دا بیلخت بدلون او بیرته یوځای کېدل کله یوې خوا د سیاسي ملحوظاتو پر بنیاد وي، له بل خوا فرهنګي اړیکې او راشه درشه هم پکې مهم رول لوبولی شي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له کامپال لیکوال او شاعر شمس بنیری سره د پښتنو د فرهنګي اړیکو په غښتلتیا او پیاوړتیا خبرې کوو.
هنر جاج
شمس کدار توای چی کڅام د وخت تړاکونه او جبرونه خو په پښتنو باندې ډیر زیات راغلي دي او بیا په سینه باندې ولوي کرخه کا شوې ده. څنګه کولای شو چې د فرهنګي راکړې ورکړې په اساس پښتانه سره یو ځای کو؟
ټول نوولنې خبردار شي قومونه د خپل آبادی او ازادۍ لپاره او د خپل خاورې لپاره مبارزه کوي او پښتانه همیشه لپاره د پرنګي خلاف او د پیرنګینه پس چې چا هم دلته په خوپیا طریقو باندې د مداخلت خبره کړې ده، پښتنو د هغې خلاف جدوجهد کړې او روان ده. اوس دا د وخت او د حالاتو یو واضح سوال دی، مونږ لر او بر پښتنو ته، کوزو پښتنو ته او بر پښتنو ته، چې چا چې هم دا کرښې راښکلې دي دا د دې خاورې او د پښتنو دښمنان دي. په دنیا کې ډېرې کرښې راښکلې شوې دي، دا د جرمن کرښه په هغې کې یو ثبوت دی. د پیرنګیانو یو خبره چې د هانګ کانګ په نوم یو جزیره اغستې وه، دا یې ازاده ساتلې وه، خو چې په خلقو کې احساس پیدا شو نن هانګ کانګ په دنیا کې نشته، د چین برخه وه، او هغه جرمن چې په دوو حصو کې مشرق او مغرب کې و دا خبره، او چې دا غیر حالات باندې کم غیر منطقي یا د مذهبي پنوم باندې په پاکستان کې دلنه کم شی په میراثه کې پیرنګي پرېخو، د بنگلاديش په شکل کې دغه لپاره مبارزه، د جبه لپاره او د خپل قومي حقوقو لپاره مبارزه او دغه ثبوت چې کوم دی دا مونږ ته دی. لهدا د وخت سوال ده، وخت او تاریخ د کوزي پښتنو د بارو ته پښتنو ته پوسکي چې دا راخلې کرخې پر دی دي، د دې راخلو کرخو په خلاف باندې مبارزه کول او په دې کې دوړ لاسونه یو ځل شریکول، دا اواز د یو طرف نه او د بل طرف نه، بلکې د دوړو طرف نه په مشترکه تور په کار دی چې موږ دنیا ته د خپل تاریخ په حواله باندې د خپل وحدت خبر ورکړو.
دغه لاستی یو کول او دغه اړیکو د غختلتیا لپاره څه په کار دی؟ اوس برو پښتنو او کوز پښتنو ته څه په کار دی چې د دوی ترمنځ د اړیکې لا پیاوړی او غختلی شي؟
سیاست د خلکو د راغونډولو او د پروګرام ورکولو یو نامه ده. بیا حکومت د هغې ادارو د چلولو دپاره د خلکو د مرضۍ مطابق راتل د حکومتونو په شکل کې یو لازمي امر دی. لهذا د افغانستان په خاوره کې په هرو حالاتو کې، په سختو حالاتو کې دلته حکومت دی، حکومت دی. کوزه پښتنو باندې د اغزی جابر قوتونه چې پرنګي په میراث کې کوم پاکستان ساتلی و ورکړی و، هغه په هر حالات باندې زمونږ د پښتنو د یووالي مخالف دی. لهذا هر هغه خلق چې څوک د قومي سیاست خبره کوي د پښتنو په کوزه خاوره باندې، او څوک چې دلته د افغانستان د ملت خبره کوي، دا د دوړو الته د ګوندونو د سیاست مدارانو، دلته د سیاست مدارانو او د حکومت د ذمہ داری جوړیږي چې سره ناست وو کی د وختونو د حالاتو کې چې په افغانستان کې داخلي جنگ په دې کې کوس پښتانه د افغانستان د ملت سره او د افغانستان د دولت سره مرسته وکړي، او د دې ځای د حکومت د ذمہ داری جوړیږي چې کم از کم د آزاد او خپلواک مملکت په نوم باندې دلتا داس ادارې او داس ریډیو او ټلویزیون او مختلف فرهنګي ادارې دي چې کم از کم دې خبرو ته ترقی ورکړي، دا خبرې په مخ کې بوزي او د کتو پښتنو په خپل نجی محفلونو کې، په خپل سیاسي محفلونو کې، په خپلو مظاهرو کې او په خپلو ادیبانو او په نصاب کې هم او په حرکت او په سیاست کې هم دا اواز اوچت کړي چې لر او بر یو پښتون دی، پښتون یو تاریخ لري او دا تاریخ یو ځای کول غواړي. په دې کې د باچا خان د لوی فلسفې لاندې چې د عدم تشدد په بنیاد باندې باچا خان پرګیر کړو، د پاکستان د حکومت سره زندانونه شته، د پاکستان د حکومت سره ارس شته، حکومت زمونږ سره پروګرام او حوصله او باچا خان د اتل په حیثیت باندې مونږ په خپلو ذهنونو کې او په خپلو عملونو کې هغه ته احترام ورکړو.
بنیادی
سوال اور اہم سوال مشکوری ذاتی اور نظریاتی اور فکری واړه اختلافونه کې دي. خو د ټولو لوی خبر چې ار هغه خلق هغه موږ په تمامه دنیا پیژندلې قوت دی، هغه باچا خان دی. په کار ده چې په کوزه پښتنو کې د ځوانانو په شکل کې، د ادیبانو په شکل کې، د شاعرانو په شکل کې او د هغه ځای د پوهانو په شکل کې موږ د ځان لپاره یو سمبل په ټول په شریکه د ویار سره وټاکو او هغه چې سره ویار سره ټاکو هغه باچا خان کېدای شي. نو د باچا خان خوتلی دی، خو د هغه سیاسي وارثان یوازې د هغه کورنۍ نه ده پاتې شوی، بلکې د هغه د فکر او د خدای خدمتګارو بچي چې پلارانو یې په بابړه کې، په قصه خانه کې، په ټکر کې جنګونه کړي دي، کم از کم هغو ته د خپل نیکونو تاریخ هم یاد دی. په کار ده چې موږ فیصله وکړو چې د وخت او د حالاتو تقاضا دا ده چې ټول د باچا خان په فلسفه باندې روان شو، باچا خان خپل اتل وګڼو، د دواړو پښتنو د کوزه پښتنو برو پښتنو د هغه مشر وګڼو او په کوزه پښتونخوا کې موږ کم از کم د هغه فکر ته اهمیت ورکړو، ټولو خلقو ته آواز وکړو چې د سبا جنګونه د سبا سره تعلق لري، د نن جنګ او د نن د وخت جنګ چې کوم دی دا د پښتنو د یووالي ضرورت دی. راځئ د بری افغانستان کې د جنگونو په صورت حال کې، د حالاتو په شکل کې او دلته چې کوم قوتونه موږ جوړه کول غواړي، موږ وجدل غواړي، موږ لکه د ارمان په شکل کې، د واجد په شکل کې، د نقیب په شکل کې هغه په موږ پسې ګرځي او موږ بړکۍ چې دای خلکو ته خپل دښمنان وایو، د دغه دښمن په مقابله کې راځي چې د باچا خان د فلسفې دراندې د اتل په حیثیت باندې یو دغه تر جمع شو.
هنر او تخلیقات څومره کولای شي چې زموږ فکری یووالی رامنځته کړي؟
اولنۍ خبره دا ده چې د پښتنو چې خپل کلتور لري په دې ډېرې زیاتې حملې شوې دي. زموږ د هنر خاوندان، زموږ د فکر خاوندان د هغو کورونو ته ورونه ورکړې شوي دي، د هغو وجل شوي دي، سو په قبرونو کې دي، سلا تر اوسه پورې په دغه خفیا ټارچر سلونو کې دي او سب یورپ کې په بار دنیا کې ناست دي. خدا یو خبره ده چې که هر حالات عمره غلې دي او هر چا هم په هر نوم باندې، د مذهب په نوم باندې، په زمونږ د هنر په خاوندانو باندې او د فکر په خاوندانو باندې آواز کړی دی، خو بیا هم په دغه سختو حالاتو کې موږ د باچا خان د مرکز د لارې نه، په دغه ځای کې د نشتر حال د لارې نه، په دغه ځای کې د مختلفو واقعاتو د مشاهرو د لارې نه، د خپل فکر او خپل فکري ملګري موږ په خپل حکومت کې چې د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت و، موږ کړي چې خیال محمد چې هغه د یو فکر خاوندانو حکومت هغه ته لس لکه روپۍ ورکړي دي، او دلته نن یو سړی په داسې حالاتو کې د افغانستان د پاکستان د دغې مخصوصو قوتونو د لاس نه ناست ګلزار عالم دی، موږ هغه ته په سلامۍ کې د باچا خان ایوارډ هم ورکړی دی او کوشش هم کړی دی چې هغه ټول قوتونه که دا د ښځو په شکل کې دي او که دا د نرانو په شکل کې دي، موږ په خپل حکومت کې دومره کولای شو دا هم کړی دي چې هغو ته مو په سنسه شکل کې معاوضې ورکړي او د باچا خان په پلوم باندې موږ هغې ته په توصیف کې یو سندونه او سرټیفیکټ لري.
د روسي پورتنې په توګه د یو کمپال سیاستوال او تحلیلکار په توګه یو داس چا په هیڅ شي عمرونه عمرنی په دغه برخه کې کار کړی دی، په دغه برخه کې د خولې توې کړې مبارزه دې کړې ده. دا اوس که زموږ غږ زموږ فرهنګیانو لیکوالو شاعرانو او رښتا پیغام پسې
ټول نه ولنه خبردار شي په دې وخت کې تاسو نه ناشم. مونږ اکمل زمونږ ملګری چې د غربت په حالاتو کې په هسپتال کې پروت د پښتنو خاوره کده لر او کده برده شریکه ده، ادیبان او شاعران چې کوم دي دا د ګوند او دا د پیغام دا روحونه دي. مونږ به دا روحونه او د دې وجودونه ژوندي ساتو چې تاریخ ته مخترن شو، تاریخ ته کوسترګې شو.
ډیر مننه. لیکوال ژباړن او شاعر میر احمد یاد چې په تنکی ځواني کې چې د پاسه سلويخت کتابونه ژباړلي، شعری ټولګي چاپ شوی او په دغه برخه کې لا هم کار کوي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځان راحت احساسو، نو ځکه په دغه برخه کې کار وکړ. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه یاد صاحب چې تکلیف مو وست. پښتنم کوم چې یاد ولی شاعر شو؟
تاسو هم ډیره زیاته مننه. او شاعری زه داسې فکر کوم چې هر انسان د دې ترڅنګ چې دا عامې ځانګړنې لري، لکه طبیعي ضرورتونه لري او طبیعي ځانګړنې لري، ځینې خاصې ځانګړنې هم لري. او هغې ځانګړنو ته زه خپله دایم چې هغه یو هنر دی، هغه کپاره برخه کې. نو داسې هر انسان یو هنر لري او کله کله انسان ته ځان ته یې پام هم نه، هغه هنر ته څرګندیږي په یو طریقه نه، په یو طریقه په هغه نه څرګندیږي. نو دغه هنر چې په چا کوي هغه ته بالاخره په یو طریقه باندې راوځي. زه فکر کوم ما چې شاعري شروع کړله یو لوی دلیل بداو چې هغه زما طبیعت کې دغه هنر یا ډیر یا لږ خو په یو اندازه باندې داسې و چې بالاخره هغه د شاعرۍ په ژبه باندې راووته. گنی د دغه هنر د اظهار د پر دین مخک ما نور ډیر کوششونه هم کړی دي. مثلا ما تیاتر کې کار کړی دی، به خوند نه دی را کړی. مثلا په رسنیو کې مې کار کړی، به خوند نه دی را کړی. بالاخره دا داسې یو وسیله شوله یا ژبه شوله چې په دې باندې ما خپل کم ټیلنټ چې ما کې یو کم ورته چې هغه په څرګنده شول. نو زه فکر کوم دغه یو طبیعي غوښتنه وه چې باید داسې شوه.
یا چې دا د هنر او هغه د جوهر خبره وکړه چې په ځینو انسانانو کې دا جوهر، ځینې خلک دا جوهر ډیر وروسته درک کی، په ځینو کې بیا داسې چې هغه اول سر کې درک کی. ستا خپل باندې د جوهر د څه وخت درک؟
زه فکر کوم یو مهمه خبره دلته دا کوم، جوهر چې څومره وروسته کیږي دومره پخیږي. ښه خبره دی چې څومره چې وروسته یې هغومره سنجیده راوځي، ځکه انسان د ډیرو حالاتو تودو سړونو تیر شوی. هغه د اظهار ژبه چې دا هغه ډیره زیاته پخیږي وروسته، او مخکې چې څومره مخکې راځي نو دومره انسان په احساساتي حالت کې، نو هغومره تراشل شوی نه لکه څومره چې وروسته تراشل شوی راوځي. زه ما سره تقریبا داسې یو کار شو، ځکه زما عمر باغ وخت کې 23 کاله اوس 23 کاله عمر دی، 25 کاله مخکې و کاله مخکې داسې یو حالت و چې ما نوې شاعري شروع کړه. دې نه مخکې څرکونه نور په ډیر کم عمر کې هم راغلي وو، ځینې شیونه به داسې وي چې ما لیکلي وو، خو یعنی داسې یو څو داسې څرکونه راتله. خو بالاخره چې یو دم ما داسې منظمه شاعري کوي چې شروع کړه او بیا مې ساتله، هغه دغسې وخت و چې زه د لیسې نه فارغ شوم او د پوهنتون په اولني کلونو زما. نو په هغه وخت کې دغه شاعري ما شروع کړل او کوشش مې دا وکړه چې هغه څه چې لرم هغه اظهار کړم.
نو اکثر وخت داسې چې ځینې شاعران د ځان په پیژندنې کې له مشکل سره مخ وي، د خپلې لارې په پیژندنې کې له مشکل سره مخ وي. چیرته زه پوښتنه وکړم چې یاد څه ډول شاعر دی، لارې کومه ده په شاعرۍ کې؟
دا ډیره زیاته مهمه خبره ده. دغه د شاعري چې نوې شروع کیږي، لکه د ټولو هنرونو کې دا کمال سره چې کله نوې شروع کیږي انسان خپل لار نه لري، بیا کوشش کوي دا مخکې نه الګوګانې جوړې شوي. که نه موږ ارتباطاتو کې وایو مخکې نه الګوګانې جوړې شوي، نو انسان د هغو الګوګانو پیروي کوي. بیا په شاعرۍ کې موږ الګوګانې لرو، زموږ په شاعرۍ کې الګوګانې موږ نه مخکې شاعران دي، نو بیا ډیره پیروي د هغه شاعرانو کیږي، هغې پسې شاعران روان دي. او مطلب هغه تاسو چې ځان نه پیژني، وجه دا چې دا هغه نورو الګوګان نه پیروي کوي او دا کوشش نه کوي چې
ځان ترې خپله ورک
کړي، چې خپله یو دغه جوړه کړي، الګو جوړه کړي. دلته هغه د ارواپوهان مهمه خبره دا کوي چې هغه د خودشناسۍ خبره کوي چې موږ ځان پیژندلو یو هغه دا ده چې کله ته دا ټول الګوګانې پرېږدي ته چې په کوم چاپیریال کې تا ته کوم چې ویل شوی چې دا بد دی دا ښه دی دا هر څه پرېږدي او د هغه نه وروسته ته یو شعوري فیصله وکړي. شعوري فیصله دا چې ته پوه شي چې دا مثلا خوشحال دی او دا رحمان دی او دا حمید دی او بیا همداسې پسې را تېر شه دا سالک دی او دا کاروان دی دا ټول ولولي او دا ټول هضم کړي او د هغې نه وروسته فیصله وکړي چې ښه دا خو هغو خلک دي زه څوک یم زه په کوم انداز باندې مخکې لاړ شم. نو دغه شی ډېر زیات مهم دی او لکه دا ځان پېژندلو دپاره. دویمه خبره بیا دا ده چې ته دغه خپلو ته خپل ځان ته رالی بیا ته خپل ځان څنګه څرګندې دا بیا ډېره زیاته مهمه ده. بیا د دې دپاره ژبه چې د هغه د پردۍ ژبه راخلي خپله ژبه ترکیبې د څو ترکیبونه راخلي د هغه نه یوه ژبه جوړې خپل یو سوچ داسې کوي چې هغه وړاندې کوي خپله ژبه وړاندې کوي. له بده مرغه زه اوله کې کیفیت شیری ټولګو کې دغسې یو حالت سره مخ شوم چې ما کوشش لومړی خو مې ټول ولوستل تر ډېره کوشش مې وکړو چې خصوصا اردو مطالعه مې ډېره زیاته وکړله. بیا زما مشکل دا و چې ما هغه خپل ژبه چې ما وړاندې کوله ما داسې فکر کوو چې زما په ژبه به ټول خلک پوهېږي چې دا زما غلطي وه ځکه په کار دا نه وه چې ما هغه څه ژبه کارولی وه ځکه په هغې ټولګې ډېره نیوه کم دا ده چې هغې کې ژبه ډېره واضح نه ده زه چې څه ویل غواړم هغه مقابل لوری نه شي درک کولی او د هغې لویه وجه دا وه چې ما په دې کوشش کې چې زه د نورو نه ځان بچ کړم د هغوی هغه د ژبې طریقه مې روانه غستله ځان سره. نو دغه یو مشکل و خو د هغه نه وروسته بیا ما که چې یو لوی تغیر راغی هغه د پروین شاکر یو نظم و چې غالبا احمد ندیم قاسمی ته لیکلی و او ورته وایي چې هغې په دا ګیله کړې وه چې ته ډېره رومانټیکه شاعري کې فکر پکې کم دی. دوی ورته ویلي وو چې زما شاعري دومره ځوانه ده چې لا اوسه پورې د فلسفې همسا ته ضرورت نه لري په خپل زور باندې تللی شي چې کله زړه شو بیا به د فلسفې همساګانې را واخلم. نو ما چې فکر وکړ ما ویل چې یاره د هغې خبرې په استناد باندې دغه د ځوانۍ عمر داسې دی چې په دې کې د پخو خلکو خبرې نه کیږي هغه انسان طبیعتاً دې ته جوړ نه وي خوند ورسره نه کوي. نو بیا ما دا ویل چې راځه د هغه د خپلې د ځوانۍ احساسات راوالم دې لپاره زما دویمه ټولګه چې راځي ماهرو هغې کې ډېره زیاته شاعري زما رومانټیکه ده او ډېره زیاته هغه زما خپلې تجربې دي نه چې مخکې ما هغه د یو خو به هغه د ژوند حالت کېدای شي بدل شوی د هغې ټولګې نورسه یو دا ده چې ما خپله شعوري کوشش دا وکړو چې په دغې حالت کې چې ما سره څه شی خوند کوي او ما سره چې ما نه چې څه توقع کېږي بل زما د مطالعې سره چې څومره خوند کوي که نه زما د هغې پوهې سره ځکه دا خو دوه پلی دي یو مطالعه ده ستا پوهه ده ستا درک دی بله پلی ستا خبره ده بله ستا خبره ده ته چې خبره داسې کوي چې هغه د مطالعې نه درنوي نو طبعا خوند نه کوي او توازن دا په کار یو هغه چې انسان خارق العاده یو نابغه یې هغه جدا خبره ده موږ غوندې عادي انسانان ته دغه دواړو تر منځ یو موازنه په کار ده چې زه څه لولم په کوم سټیج کې یم د کوم عمر یم او څه خبره باید وکړم او هغه خبره چې کوم د کوم پس منظر د مخې نه کوم لکه دغه ټول شیونه ریښې لري یو بل سره نو د هغې په هغې سټایل باندې به مخکې ځي. نو مخکې ما نه دا غلطي شوې وه او چې ما هغه ریښې نه وي پیدا کړې په دویمه ټولګه کې مې کوشش دا کړی دی چې ما هغه ریښې پیدا کړي مثلا ما د تسلیم شاعري ډېره زیاته ولوستله دومره به بل چا نه ولوستله کما چې ولوسته د هغې په پښتو شاعرۍ کې په اوسنیو شاعرانو کې ټول نه خوږه لهجه ښایي د هغه وي نو د هغې لهجې خوږلت چې دی هغه مې مثلا راواغسته سالک صاحب سره کېناستم د هغه خبرې مو وسه بېرته مې کلاسیک د سره ولوسته بېرته د غالب نه مې بیا را شروع کړه په اردو کې تر فراز پورې دا ټول مې ولوست. نو بیا مې بالاخره دا فیصله وکړله چې دا عمر د دې دی چې زه باید خپلې د ځوانۍ تجربې شریکې کړم
اوس ځینو خپله لار معلومه شوه
داسې به نه وي چې دا دې زما لار وي خو دومره ویلی شم دومره ویلی شم چې زما شعوري شاعري ده یعنې داسې نه ده چې ما نه هر څه ویل کېږي په دې پوهېږم چې زه څه وایم او ولې وایم.
مننه یاد صاحب زموږ اورېدونکي به هم دې وخت کې په تمه وي چې له تا یو څه واوري. نو
ځینې بیتونه به ذهن ته راځي غزل به را سره نه وي یو څو بیتونه کې مې یادي یو داسې چې څه به د خوشبو په ګونګه ژبه ویل غواړي ګل دې په میز پاڼې پاڼې کې خدا ولاړي څه به د خوشبو په ګونګه ژبه ویل غواړي ګل په میز پاڼې پاڼې کې خدا ولاړي تا باندې هم دا اسمان قامت غرور بار دی
تا باندې
هم دا اسمان قامت غرور بار دی ته هم په خاموشه چغو بل چا پسې جاړي او سترګې مو زړونه مو بې شوره بې اوازه غنیمت دی
زړونه مو
بې شوره بې اوازه غنیمت دی ګرځو چې ماخام د تش سرک په غاړي غاړي او څو پورې بنو ګورو یو بل ته چې پونه شو څو پورې بسترګو کې ساتوخ کې ولاړې دغه څو بیتونو ملګرته ډلنه
نه یا چې پرته لدی چې شاعری کې او د نظم په برخه کې لیکه نثر هم لیکي او کنه
نثر هغه ول ول وخت کې داسي چې د انسان ډیر زیات ارشي سره تلو صحیح کنه چې دا مکمغه مکمغه حکم او لبد مرغ پښتانه ټول دغه سیو حالت سره دي چې ارڅکای هغه ول ول وخت کې مې دوه درې لنډې کیسې ولیکلې بیا هغه خود شناسۍ باندې چې پوه شوم چې چې شي ته بیا مې هغه پرېښودې و مل یاره دا زما کار نه دی ځکه ما وویل چې یاره زه چې بس سو ویم په شعر کې به ویم د دینه په لکار ماته په کار نه دی که زه غواړم چې یو ځای ته ورسېږم نو هغه نثر هغه و ادبي نثر خصوصا هغه هماغه وخت کې ختم شو هغه نه وروسته مې بیا په تخلیقي برخه کې ما یوازې دغه کړی دی یوازې شاعري مې کړی ده او نثر مې ځینې مقالې دي چې هغه ادبي حیثیت نه لري معلوماتي او دا
اکثره د ژباړې کړې دي تقریبا څومره کتابونه به تر اوسه پورې ژباړلې
د ژباړې خو دغه کتابونه چې رئیس صاحب و هغه تقریبا دغه اوس درې څلوېخ کتاب چې دی هغه مکمل دی په دې کې چلوی خداسې دی چې هغه پبلش شوی دی یعنی چاپ شوی نه دی خو چاپ شوی او خپاره شوی دی پاګه کې شپږ مثلا انلاین خپاره شوی نور چې دی چاپ دی او درې داسې دی چې هغه باندې کار اخلاص شوی یا په ذکر کوم په پاګه باندې لګی نو ټول چې راغون کو تقریبا تر دغه محل چې من خبر کو در چلو
او په کوم کوم موضوعاتو کې دی دغه
بلا بل لس نه کتابونه د ډاکټر مبارک علي دی چې هغه په تاریخ او ټولنیز مسایلو باندې د دې ترڅنګ یو څو نړۍ کې د ډېر خرچ شوی کتابونه هغه د مشهور کتابونه هغه د شخصیت جوړونې او د ځان
اکثر ټولنپوهنې او
ټولنپوهنې یو مجموعي
بالکل
خو بیا موږ چې کله هغه طبقه بندي کوو دا عموما د کاروبار بزنس کتابونه راځي چې د دې ترڅنګ تدریسی کتابونه دی یو څو د اقتصاد او ستراتیژیک مدیریت او ارتباطاتو برخه کې یو کتاب دی مارکیټینګ کې اوس کار کوم په یو شوان او ځینې داس کتابونه دي چې هغه مثلا سیاسي ټولنپوهنه چې هغه تدریسي کتاب هغه وخت کې یو د شاعرۍ کتاب دی کیفیت دغه دغه بلا بلا
ډیره مننه کورو دا
تاسو
لیکوال او شاعر ګل رحمان رحماني یو له هغه ځوانو لنډ کیسې لیکونکو څخه دی چې ګڼې لنډ کیسې چاپ شوی او مینوالي هم پیدا کړې دي هغه د ژوند بیلابېلې برخې کیسه کړې د زرپانی په نننې پانه کې د نوموړي لنډ کیسه لیکونه وګمه جبار خیل دراوروي
زرپانه لیکونه مسافر مازیګر محل یو ناشنا کلی ته ورسید ستړی ستومان وو ور سره کوچنی پندوکی غوتی شخی کړي وی دیوی خولی او دنګی کلا لویا لرګی نه دروازه یې ټک ټک کړه د چاغه کرانغه دا کار یې بیا تکرار کړ په لار ډنګر ما شوم تیرید لخته یې په لاس کې و د نا آشنا کس په لیدو تم شو سر تر پخو یې له نظر تیر کړ او بیا یې پاس لګیدلې زنګ ته خپل لخته ونیو کاکا دوی ټک ټک نه اوري هغه تور شې تخته کړه په لرګی نه تخته لګیدلې تور وګدو بټن ته پام شو لما شوم و شرمیده نری غته ور اوچا تکړه زور یې ور کړ وړاندې چیرته د ټیو ټیو غږ واورېدل شو د دیواله څنګ ته د پخو په سر کې ناست څو دقیقې وروسته د دروازې خلاصولو غږ پورته شو یو ډنګر ځوانه کې راووت مسافر او ور سره پندکی ته وکتل او لستړی مشی پراته یې پوښتنه وکړه له حاجی صاحب سره د کار وو هو چیرې دی راځي مخامخ میمان خانه ته ورځه نور مسافر هم را روان دي سبا له همدې ځای روانېږي شاید وروسته راشي زه به چای هم درته راوړم د کلا څنګ ته راوتلې دروازې ته ورغې خلاص یې کړه لویه کوټه وه له دوه وروسته یې مخامخ الماری ته پام شو ټوله لیکونه ډکوه زړه نازړه ور پاتید را خلاص یې کړه ګڼ لیکونه لاندې راولبېدل وارخطا شو ټول لیکونه یې بیرته ور اوچت کړل د ډیرو پاکټونه او سرپوښونه خیرن سولیدلې او ګرد وهلي وو د الماری څنګ ته یې پتو شکه پخې وغځولې او یو لیک یې پرانیست دعا او سلامونه یې لیکلي وو او په لاندې برخه کې یې ولوستل کلارا مور مې وایي چې سږ کال دې له ښوونځي باسم شپنی به کوې کور کې څه نه لرو پلار دی مسافر دی باید غریبی او مزدوری وکړي احمد ورور می سکل اوم ټولګی تزي ایواز دی به درس وای خو زه له خوانځي سره مینه لرم خیر دی تو ورته یو څو پیسې راولېګه چې کور ته پری وړو
وریج یو وړی واخلو. زه غواړم درسونه ووایم او تل پر د یو مزدورو خلاص شي. پلیک نوري خبري هم وي، خو طبيعت یې خراب شو. بلیک یې پرانست، له سلام کلام نه تیر شو. منسته یې ورغې چا خپل کور ته لیکلی و: زویا، مور ته دې ووایه چې د اعظم کاکا خبره ومني، زوی یې ښه سړی دی. د برېښنا لور خبره مې ورسره کړې ده، نه ورته مو وایئ، ښه کارګر هلک دی. هر ځل یې چې اتاق ته ورغلی یم، له کار وروسته پنځه وخته لمونځ اودس کوي، له بدو هلکانو سره هم نه ګرځي، یو کله کله سګرټ څکوي، هغه به هم ورباندې پرېږدم. نور نو همغه دود او دستور دی، توکل په خدای وکړئ او دستمال ورکړئ. لیک یې بیرته پاکټ کې کېښود، اوږده سا یې واخیسته. تصمیم یې ونیو چې نور به یو لیک هم نه لولي، خو زړه یې صبر ونه کړ. د لیکونو له منځه یې یو بل راکش او پاکټ یې څیرې کړ. وړاندې لاړ او په یوه برخه کې یې لیکلي وو: ګل محمد وروره، د خیال محمد درک لا هم نشته. دا د درېیمه میاشت ده چې زما ملګري او قاچاق پر ټول پسې ګرځي، خو خدای خبر چې په ورور مو څه وشول. په ځمکه کې ډوب شو، که آسمان ته وخوت. په هغه شپه هم له موټره پسې ښکته شوم، مړی او ژوندی پیدا نه شو. ته مورجانې او لالا ته ډاډ ورکړه، ورته ووایه چې ښه دی، کار کوي، یو مناسب وخت کې به زنګ درته ووهي. مسافر آه وکړه، یو بل لیک ته یې لاس کړ چې ځوانکی هلک راننووت او د چایو پتنوس یې مخې ته ورکېښود. ده هم پښې راټولې کړې او لیک یې تر بالښت لاندې کړ. ځوانکي ورته وویل: څه کوې کاکا، مازغه دې زیات شوي؟ نو چې دومره لیک دې زده دی، بیا ایران ته څه غواړې؟ ولې بل کار نه کوې؟ مسافر په بله نړۍ کې ورک وو. مصنوعي خندا یې وکړه او ځواب یې ورکړل: هسې ورسره بوخت شوم، دومره سبق مې هم نه دی ویلی. ته د حاجي صاحب زوی یې که وراره؟ ځوانکي د چایو پیاله ډکه کړه او ویې ویل: نه کاکا، یو هم نه یم، دلته مزدور یم، په لیک لوست نه پوهیږم. قاچاق باران چیرته خپل اولادونه په کلي کې بې تعلیمه پرېږدي؟ خدای خبر په کوم خارجي ښار کې به وي. زړه یې ډاډه شو، بل لیک یې پرانیست، له سلام او دعاګانو یې تیر شو او د لیک منځ ته ورغی. پکې راغلی وو: پلاره، زه د دې کال په آخر کې درځم، پیسې مې هم ټولې کړې، خو سر ته مې ورشه، ورته ووایه چې بې ځایه پیغورونه او خبرې دې نه کوي. انشاءالله تعالی چې خبره به پنځم کال ته نه ځي. سږ کال مې چې ترې راناوي کړې نه وي، نو ستا زوی به نه وم. نور یې ټیټه ورته مه وایه، که کمې شوې له ملګرو به یې قرض کړم او له واده وروسته به بیرته راشم. د مسافر په شونډو بیا ترخه مسکا خوره شوه، خو ځوانکي یې له لاسونو لیک واخیست: کاکا، چای دې وڅښه، دا د حاجي صاحب خاصه الماری ده، نور اسنادونه یې هم پکې دي. تیر ژمی مو څو کڅوړې کسټونه هم وسوځول، خدای خبر هلته به څه خبرې وي. اوس یې پرېږده، که نور کاغذونه راوپلټې بیا ماته غوسه کیږي. مه یې ګوره، وایي چې امانت دی. زه خو چې دا څلور کاله په دې کور کې کار کوم، دا الماری همداسې له لیکونو ډکه ده. هر ځل لیکونه ورته زیاتیږي، خو کموالی پکې نه راځي. نو که نه خفه کیږي، زه به یې بنده کړم. سهار مې ځینې نور لیکونه پکې کېښودل او خلاصه راڅخه پاتې شوه. د حاجي صاحب د راتلو وخت دی، تا ته به څه نه وایي، خو ما به ورباندې سپک کړې. هغه وایي چې دا کاغذونه بې ځایه ونه غورځوئ، د الله نوم به پکې وي. ښه دی، ژمی د بخارۍ لپاره په درد خوري. د مسافر سترګې پکې وګډېدې، سر یې په بستره تکیه کړ او د څو شیبو لپاره یې د یوه پردي هېواد ستړي اوږدې لارې او بیا د خپلې کورنۍ په څیر لسګونه نورې کورنۍ په ذهن کې ور وګرځېدې. په زړه یې ترخه څړیکه تېره شوه او د چایو پیاله یې راپورته کړه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د قاضي میر احمد شاه رضواني د ژوندانه احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
قاضي میر احمد شاه رضواني. قاضي میر احمد شاه رضواني د پېښور د اکبرپوی په کلی کې زیږیدلی دی او همالته لوی شوی دی. د خپل وخت د مروجه علوم زده کړې ده او د پښتو ژبې یو پیاوړی ادیب او زبردست لیکوال دی. رضواني په نظم او نثر دواړو کې لاس لري. د پښتو د زیاترو زده کوونکو استاد دی. رضواني په انګریزي، اردو او عربي ژبو ښه پوهیده. د تا د پوهانو او لیکوالانو لخوا د شمس العلماء لقب ورکړل شوی دی. رضواني نه یوازې دا چې یو پوخ لیکوال او په نثر کې د قوي لاس خاوند دی، بلکې یو ډیر ښه او قوي شاعر هم دی. ریدوانی په شعر کې عشقی خوانی ولیده، خو بیا هم شاعر د قوم د بیدارۍ او د ویښتوب لپاره ځینې انتباهي اشعار هم ویلي دي. همدارنګه د خپل ولس صایبونه او خراب دودونه په دردناکو الفاظو کې پښتنو ته په ګوته کړي دي. د قاضی میر احمد شاه ریدوانی په شعر کې عشقی برخه ډیره پراخه ده. د په دې برخه کې مروجو ساده تشبیهاتو او تلمیح څخه کار اخیستی دی او دا کار د ده په ادبي ذوق باندې پوره دلالت کوي. خو ګوریدونکو، دا هم د قاضی میر احمد شاه ریدوانی د شعر یو نمونه. ستا په سپین تندی ای جانه دا تور خال دی، ستا په سپین تندی ای جانه دا تور خال دی، کازان ته د سحر ولاړ بلال دی، تور زلفې د خامار دی چې تاویږي، تور زلفې د خامار دی چې تاویږي، که د زړونو د مرغو نیولو جال دی، سل یوسف که پیدا شي په دنیا کې، سل یوسف که پیدا شي په دنیا کې، ستا د سترګو د جادو سحر حلال دی، په کوم مخ بستا سیالی کاندی افتاب، په کوم مخ بستا سیالی کاندی افتاب، د ده حسن هر ورس چې په زوال دی، په دنیا کې چا جنت نه دی لیدلی، په دنیا کې چا جنت نه دی لیدلی، بی تشبیه دا یو خوند ستا د وصال دی، زما سترګو بل طوفان راوسته خدایا، زما سترګو بل طوفان راوسته خدایا، دا ژړا د که باران د به شکال دی، ستا په سپین تندی ای جانه دا تور خال دی، کازان ته د سحر ولاړ بلال دی.
شیر هغه سپیڅلی تحفه ده چې د الهاماتو څښتن یې هر چا ته نه ورکوي. شیریت زړه ته یو داسې احساس او جذبه ورکوي چې ډیر کسان یې په لټه کې دي. که څه هم په شعر لیکنه کې به ریاضت هم یو مهم اړخ وي، خو افلاطون وایي چې شعر د شاعر کار نه دی، بلکې دا د خدای جل جلاله لخوا تحفه ده. په ورېښمین خیال کې یو ډکلمه شوی شعر دراوړو. بیا د چا د لاس شراب څومره مې په خوند وڅخل، بې له تانه مړ نه شوم زهر مې د ژوند وڅخل، بیا د چا د لاس شراب څومره مې په خوند وڅخل، بې له تانه مړ نه شوم زهر مې د ژوند وڅخل، مورې اوس په لار شوم قند مې ستا د پند وڅخل،
خبر لزړه مې یو کيو لا خبر دې د دنیا ګې دنیا ګې علم بي سال او سال خبر
سو فکرونه تیار خونه کتابونه، سو فکرونه تیار خونه کتابونه، ژوند می څه ده بس لفظونه کتابونه، سو فکرونه تیار خونه کتابونه، ژوند می څه ده بس لفظونه کتابونه، پښتنه پیغلی بلا کیسی لري خو، پښتنه پیغلی بلا کیسې لري خو، ترې ډک دي زخمي زړونه کتابونه، ستا د بیا راتلو وعدې مې دي لیکلي، ستا د بیا راتلو وعدې مې دي لیکلي، راسره دي کتابونه کتابونه، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، او پرې اخلم قلمونه کتابونه، پوهنتون کی راته بیا یو چارا کړی، پوهنتون کی راته بیا یو چارا کړی، یو کاغذ او څو ګلونه کتابونه،
چا د زړه په سر محبوب پتیغ وهلې، چا د زړه په سر محبوب پتیغ وهلې، یتیمان یشول شیرونه کتابونه سو فکرونه تیار خونه کتابونه ژوند می څه ده بس لفظونه کتابونه ستاد بیا راتلو وادی می دی لیکلی را سره دی کتابونه کتابونه ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړی بهلی او پری اخلم قلمونه کتابونه
پگران وطن کے دے پوہانے بڑا سمسور غاڑو من پگران